افغانستان کې د غرمې وبخې د مازدیګر څلور بجې شوې. ازادي راډیو اورې په یوې بلې خبرونه کې مو زنوري اس نوري هرکلی کوم. اورې چې د افغانستان انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي د انتخاباتو د لومړنیو پایلو تر اعلان وروسته د معترضو انتخاباتي ډلو لخوا له دې کمیسیون سره د شکایتونو د ثبتولو لړۍ پیل شوې. دا چې د شکایتونو دغه بهیر په څه ډول مخ ته ځي په دې اړه مو د انتخاباتي چارو له یوه څارونکي سره مرکه کړې. پر نورو موضوعاتو هم راپور نه لرو. خو لومړۍ خبرونه د افغانستان او نړۍ د سات په مهمو خبرونو سره پیلوو. اجمل اند خبرونه اوروي.
د امریکا د متحده ایالاتو پوځ وایي یو امریکایي سرتیری نن په افغانستان کې د پوځي عملیاتو پر مهال وشل شو. په لغمان کې د جنازې په مراسمو کې 14 الکترل غدري کسان وژلي او نور یې ټپیان کړي دي. او د سعودي لوی څارنوال وایي د جمال خاشقجي په وژنه کې د لاس لرلو په تور 15 کسان په اعدام محکوم شوي. د امریکا د متحده ایالاتونو پوځ وایي او امریکایي عسكر نن په افغانستان کې د پوځي عملیاتو پر مهال وژل شوی. د ځواکونو په خپل ایوه خبر پاڼه کې په دې اړه جزئیات ندي ورکړي او د وژل شوی سرتیری نوم هم ندي پټاګه کړي. زبی الله مجاهد چې ځان د طالبانو ویان معرفي کوي د امریکایي سرتیرو د وژلو مسولیت منلی. مجاهد ادعا کړی چې د طالبانو د کندوز په چارداري کې یو موټر منفجر کړی چې په نتیجه کې یو امریکایي او یو افغان سرتیری ټپیان شوي هم دي. په 2019 کال کې په افغانستان کې تر 200 زیات بهرني سرتیری وژل شوي. تاسو زموږه غلا ازادي راډیو ناوړی. په لغمان کې د جنازې په مراسمو کې 14 الکترل غدري کسان وژلي او نور یې ټپیان کړي. د لغمان په دولت شاه ولسوالۍ کې د جنازې په مراسمو 14 شوې. د لغمان د والی ویان د ستولا دولتي ازادي راډیو ته ویلي 14 د یو قومي مشر عبدالشکور د جنازې په مراسمو کې شوې. د نوموړي په وینا درې وژل شوي او ټپیان ټول ولسی خلک دي. د چارواکو په وینا 14 دغلته د یو ځای پر ځای شوي ماین په وسیله رامنځته شوي. تر اوسه د دې برید مسؤلیت چا پر غاړه نه دی اخیستی. تر دې مخکې د پیخي مسؤلیت کومې ډلې وبخي. تر دې مخکې په دې سیمه کې وسلوال طالبانو فعالیتونه لیدل شوي وو. تخار کې امنیتي چارواکي وایي د اشکمش ولسوالۍ کې څلور وسلوال طالبان وژلي او دوه نور ټپیان کړي. د تخار امنیه قومندانۍ ویاند عبدالخلیل اسیر نن ازادي راډیو ته ویل دا وسلوال نن د نواباد کلي کې د هوایي عملیاتو په ترڅ کې وژل شوي. د خغلی اسیر په وینا وژل شو کې د طالبانو سیمه ییز سر ګروپ قاری فیض هم شامل دي. د هیواد د هوایي ځواکو ملاتړ د طالبانو یو قومندان قاری فیض له خپلو درې ملګرو سره په عملیاتو کې وژل شوی. دا وسلوالو طالبانو لخوا د حکومتي لوري په دې ادعا کومه تبصره نه ده شوې. د تخار امنیتي چارواکو په وینا په اشکمش ولسوالۍ کې د طالبانو پر ضد له 15 ورځو راهیسې عملیات پیل کړي دي. د سعودي عربستان لوی څارنوالي وایي د سعودي خبریال جمال خاشقچی د قتل د قضیې په تړاو 15 کسان په اعدام محکوم شوي. د سعودي عربستان چارواکو نن همدارنګه اعلان وکړ چې درې تنه نور په څلیرش کاله بند هم محکوم شوي. خاشقچی د واشنگټن پوسټ ورځپاڼې لپاره لیکنې کولې او تیر کال په استانبول کې د ترکیې په کنسلګری کې ووژل شو. د دې وژنې په نړیواله کچه د نړۍ د هیوادونو توند عکس العملونه او نیوکې راپورته کړي. د امریکا استخباراتي ادارو ویلي چې د سعودي عربستان ولیعهد محمد بن سلمان د دې وژنې امر کړی و. ریاض بیا خپل سری استخباراتي چارواکي ملامتوللي. سعودي څارنوالۍ ویلي د ولیعهد سلاکار سعود القحطاني په دې قضیه کې ښکیل نه و، خو امریکا متحده ایالاتو په دې وژنه کې د لاس لرلو په خاطر پر قحطاني بندیزونه لګولي. جمال خاشقجي د وروستي ځل لپاره په 2013 میلادي کال کې د اکتوبر په میاشت کې په استانبول کې د سعودي کنسلګری ته دا ننوتلو پر مهال ولیدل شو. نوموړي غوښتل تر واده مخکې له سعودي کنسلګرۍ څخه اسناد ترلاسه کړي. دا راپورونو له مخې د هغه مړی ټوټې ټوټې شوی او د کنسلګرۍ له ودانۍ ایستل شوی. د جسد پاتې شونې تر اوسه هم نه دي موندل شوي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین نن یو لانجمن پل په رسمي توګه پرانیست او په دې مراسمو کې ګډون وکړ. دغه پل چې 19 کیلومتره اوږد دی د روسیې عمده قلمرو د اورګاډي لارې له کریمیا سیمې سره تړي چې روسیې اشغال کړي. د پل پر رغولو 3.1 میلیارد ډالر لګول شوی او د اروپا تر ټولو اوږد پل بلل کیږي. اوکراین د امریکا د متحده ایالاتو او اروپایي ټولنې د روسیې لخوا دغه پل رغونه غندلې او ویلي دي چې دا د اوکراین له ملي حاکمیت څخه سرغړونه ده. د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون افریقا ته خپل درې ورځنی سفر پای ته ورسوه. هغه د خپل دغه سفر په پای کې د نایجر د معاصر تاریخ تر ټولو سخت حمله کې د قربانیانو لپاره د درناوي مراتب هم پر ځای کړل. ماکرون پرون هغې هدیرې ته ورغی چې د نایجر یو اویا سرتیری پکې ښخ دي. دوی د ډسمبر په لسمه د پوځ پر یو لرې پراته کم د وسلوالو په حمله کې وشل شوي وه. ایمانوئل ماکرون د نایجر د پلازمینې نیامي د کتنې پر مهال وویل فرانسه او د سهارا ساحل پنځه متفق هیوادونه په سیمه کې د افراطي وسلوالو پر ضد د مبارزې لپاره د تحول یو مهم پړاو ته رسېدلی. ماکرون د نایجر له ولسمشر محمد یوسفو سره تر بحثونو وروسته وویل د ترهګرۍ په وړاندې د پیلېدونکي مبارزې لپاره به راتلونکې اونۍ کاملا قاطع وي.
اجمل ان مننه چې د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه واورول کده او ځینې نور خبرونه غواړي بیا هم اول ولې د ازادي رادیو په وی پانه کې شته پته مو د ازادي رادیو ټکی اورګ یا ازادي رادیو ټکی کام. وړاندې پراپورونه کې به واورئ چې د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي د انتخاباتو د لومړنیو پایلو تر اعلان وروسته د معترضو انتخاباتي ډلو لخوا له دې کمیسیون سره د شکایتونو د ثبتولو پروسه پیل شوې.
نن غرمې پورې خو د یو د ثبات او همپالنې ټیم شکایتونه راوړي وو چې دقیق تعداد موږ ته نه ده معلوم.
د شکایتونو د ثبتولو دغه بهیر به درې ورځې دوام کوي. دا چې د شکایتونو بهیر په څه ډول مختزي په دې اړه مو د انتخاباتو له یو څارونکو سره مرکه کړې ده.
فارقام باندې باید تمرکز ونه چې موږ راځي د کمیسیون سره څه زرګونه شکایت وکړي. مهمه دا ده چې د شکایت ورکو چې هغه وخت نه عدالت تضمین کړي په عدالت باندې کړي.
دا په مواردی چې د افغانستان د مالی وزارت د 1499 المریس کال د بودیجې سند ولسی جرګې ته نن وسپار. په نورستان کې 125 کال مخکې په هر کلی کې خزو لپاره زیږنتونونه فعال ول. خونن په دې برخه کې خزې ډېرې ستونزې لري. ولی
ستونزه چې تر اوسه هم لا پاتې ده هغه د خزینه ایم ډي ډاکترانو نشتون دی. بدبختانه باید ویم چې موږ په دې نیو توانېدلې تر څو خزینه ډاکتران مقرر کړو.
د خبرونه په دوه منی مای کې د ازادي رادیو دوه ونې خبرونه د ماشومان لپاره د غرس سپورت مهره وي. ازادي رادیو اوري په ټول افغانستان کې مو په منځنۍ څپو سربېره لوی خاورونو کې د اف ام په 13.5 په صافه او وزي اوریدلې شي. د خبرونه پاتې برخه به هم زنوري اسنوري د خپل تخنیکي همکار میر احمد صافي په مرسته وړاندې کوم. راځو د خبرونه لومړی موضوع ته. د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون سره د شکایتونو د ثبتولو د بهیر. د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي د انتخاباتو د لومړنیو پایلو تر اعلان وروسته نن د شکایتونو د ثبت پروسه پیل شوې چې درې ورځې به دوام کوي. دغه کمیسیون درې ورځې وخت لري چې د معترضو انتخاباتي ټیمونو شکایتونه ثبت کړي. د دولت جوړونکو او د ثبات او همپالنې انتخاباتي ټیمونه ادا کوي چې ډېر شکایتونه لري چې له څېړلو وروسته ښایي د انتخاباتو وروستۍ نتیجه بدله کړي. د لومړنیو پایلو له مخې چې پرون د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون اعلان کړی، افغان ولسمشر څه باندې په سلو کې 50 او اجرایه رئیس عبدالله هم په سلو کې څه باندې 9 رایې ګټلې دي. دا چې تر اوسه پورې د معترضو انتخاباتي ډلو د انتخاباتو د انتخاباتي شکایتونو له کمیسیون سره څومره شکایتونه ثبت کړي او دغه بهیر څه ډول پیل شوی، د هغه موضوع ده چې زموږ خبریال په کابل کې امید زهیر مل تعقیب کړی ده. زهیر مل صاحب، راته ووایه چې تر اوسه پورې د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون څه ویلي چې آیا څومره شکایتونه ثبت شوي او دغه بهیر څه ډول مختزي؟
زنګ دې 3:50 د ټاکنیز شکایتونو کمیسیون څخه دفتر ته راغلم. تر دمګړې پورې د ټاکنیز شکایتونو کمیسیون خپل کار د سهار 3:00 پیل کړي او په نورمال ډول د شکایتونو د ثبت بهیر روان و. نن معمولا ټولو ټاکندلو یا ټاکنیزو ډلو د شکایتونو د ثبت فورمې ترلاسه کړي دي. له هغه ډلو چې د شکایتونو د ثبت فورمې ترلاسه کړي، نور رحمان لیوال، ګلبدین حکمتیار، محمد اشرف غنی، عبدالله عبدالله، رحمت الله نبیل او ځینې نور ټاکنیز ډلې دي. خو په دوی کې یوازې ډاکټر عبدالله عبدالله خپل شکایتونه رسمن د ټاکنیز شکایتونو کمیسون ته سپارلې دي او د دوی دا بهیر دوام کوي. د ټاکنیز شکایتونو کمیسون یو کمشنر قطب الدین رویدار ازادي رادیو ته وویل چې په دې اړه باندې دقیق ارقام نه لري چې د خغلی عبدالله عبدالله د ټاکنیز ډل شکایتونه په کومه کټګوري او څومره شمیر کې، ځکه دا له درې ورځو نو ورسره دوی معلومه ولا شي. خو دومره وایي چې تر غرمې پورې دغه ډلې خپل ټاکنیز شکایتونه دوی ته سپارلې دي.
نن غرمې پورې خو د یو د ثبات او همپالنې ټیم شکایتونه راوړي وو چې دقیق تعداد موږ ته نه ده معلوم. موږ همکاران پرې اخته وو او دوی ثبتول مورد په مورد باندې، نو د شکایتونو د لړۍ او د ثبت نه وروسته به موږ کولای شو چې دقیق ارقام له ولس سره شریک کړو.
خو ځنې ټاکنیزو ډلو بیا د خپلو شکایتونو د شمیر په اړه باندې معلومات ورکړي. له هغې ډلې خغلی عبدالله عبدالله ټاکنیز ډلې ویلي دي چې له 3000 زیات شکایتونه دوی د ټاکنیزو شکایتونو ثبت کمیسون سره ثبت کړي دي. د خغلی غنی ټاکنیز ډلې یوې سرچینې ازادي رادیو ته وویل چې له 3500 زیات مستند شکایتونه دوی د ټاکنیزو شکایتونو کمیسون لپاره چمتو کړي دي، خو رسمن یې لا د کمیسون ته سپارلې نه دي. خو خغلی حکمتیار بیا تقنن درې بجې په یو خبري غونډه کې د خپل شکایتونو شمیر 3000 یاد کړ. هغه دا هم ویل چې شکایتونه په ډیره لوړه کچه دي او شاید په پایلو کې بدلون راولي. خو د انتخاباتو د په بخنې د انتخابات د ټاکنیز شکایتونو کمیسون کمشنر رویدار دا هم ویلي دوی دا نشي ویلي چې د ټاکنو د ټاکنیز ډلو لخوا د ثبت شوی شکایتونو بهیر به په پایلو څومره اغیز ولري، ځکه دا هغه محل جوتی دی چې کله دوی د سیړنې بهیر ته ولاړ شي او دم ګړې له شکایتونو د ثبت بهیر روان دي. خو دای ویل چې په دې شکایتونو کې یو شمیر داسې هم شته چې هغه د پایلو پر روان بهیر باندې هیڅ اغیز نشي لرلای، ځکه هغه ډیر عادي شکایتونه دي چې شاید په بحث کې ونه نیول شي. تر څنګه د ټاکنیز شکایتونو کمیسون وایي چې په لومړی یو 15 ورځو کې نوري صاحب دغه شکایتونه دوی په ولایتونو کې تر بررسۍ لاندې نیسي. کچیرته استیناف غوښتنه وشوه، دوی دغه استیناف غوښتنه د کابل په مرکزی دفتر کې تر غور لاندې نیسي او د 15 ورځو په اوږدو کې بیا هم دغه بهیر دلته ساری او له هغه نورسته بیا خپل ورسته راپور د افغانستان انتخاباتو د خپلواک کمیسون سره شریکي سو هغه ورسته پریکړه اعلان کړي. بلې نورسته.
بلې ظاهر مل صاحب، مننه. یو شی باید اوریدونکو ته روښانه کړو چې دغه تاسو د څو زرو شکایتونو ویل چې ډیر دغه شکایتونه ممکن د انتخاباتو د لومړنۍ پایلو تر اعلان مخکې مترزو انتخاباتي ډلو د انتخاباتي شکایتونو له کمیسون سره ثبت کړي وي. تاسو په کوم په خپل راپور کې ورته یادونه وکړه چې د ثبات او همپالنې ټیم هغه فورمې چې د شکایتونو لپاره ځانګړې شوې دي اخیستې دي او دغه بهیر نن رسمن پیل کړی دی. البته زهین مل صاحب، له تاسو نه په مننه. بیا هم په همدغه موضوع کې تم کې یو تاسو یادونه وکړه چې د زرګونو شکایتونو خبره کیږي د کاندیدانو لخوا چې د لومړنۍ پایلو لمخې ډېری رای هم نه دی ګټلې. د ګلبدین حکمتیار مو وویل چې شاوخوا 3000 شکایتونه ثبت کړي دي. ګلبدین حکمتیار هم د لومړنۍ پایلو لمخې درې هم ځای ګټلې دی. دا هغه موضوع ده چې زموږ بل همکار خاطر پردیس د انتخاباتي چارو له یو څارون کې سره انسیړلې ده دا چې د شکایتونو دغه بهیر څه ډول مختزي په دې اړه د نظر غوښته ده. د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ فیفا اجرایوي رئیس یوسف رشید په پیل کې د دې پوښتنې په ځواب کې چې د شکایتونو کمیسون آیا کولی شي چې دومره ډیرو شکایتونو ته رسیدګي وکړي او د انتخاباتو د وروستۍ نتیجې شفافیت ډاډمن کړي، وویل
ټول هغه چې داخلو جناف فاول چې شکایت لري داسې وړي. مهم دا چې شکایت د دوی په شکایت کې باید مستندات موجود وي، مدارک باید موجود وي، تر څو مرسته وکړي د شکایت کمیسیون سره چې هغه شکایت په ټول معنا باندې وڅېړل شي او بالاخره عدالت بشپړ شي. نو زه دلته د ټولو خواو نه غوښتنه مې دا ده چې په ارقام باندې باید ډېر تمرکز ونه کړي چې موږ راځي د کمیسیون شکایت ته زرګونه شکایت ورکړو. مهمه دا ده چې داسې شکایت ورکړو چې هغه واقعا عدالت تامین کړي، په عدالت خوندي کړي او پرته د دې چې فارم ستاسو پرې کې د خلکو رایه درو ویني حق اقدار توسپاري. دا دغه ډیر مهم موضوع ده او د قانون توقعات له مسلو سره.
بلې رشید صاحب، د شکایتو د ثبت لپاره او د دې د شکایتونو د چیرلو لپاره پټوله کې خپل د شکایتو کمیسون ویلو چې مونږ شاوخوا شپږ دیش نهایت سلوي خورز لرو، دغه زمان چې دوی ذکر کړی دی او هر ډله یا دوه درې ډلې چې د دې ادا کوي چې مونږ په سلګونو شکایتونه لرو، مونږ په زرګونو شکایتونه لرو، دغه مدت زمان د دې لپاره کفایت یا کافي دی چې دغه شکایتونه په سمه توګه وڅېړل شي او هغه وروستۍ پایله د شکایتو کمیسون د ټاکنو خپلواک کمیسون سره شریک کړي؟
پوره وخت ده څلوېښت تقریبا له حد نه زیات دي، یو خو تصدیق چې موده د شکایتونو کې ثبت کېږي، نور قضایه ولایتونه کې ولایتي کمیسونونه موجود دي، هغوی کولی شي په ډېر ښه توګه باندې صندوقونو ته لاسرسی لري یا تفتیش ترسره کړي یا بېشتنډ سره کړي. نو دلته فکر کوم چې ډېر موضوعات جنجالي نه دي، ولې مهمه دا ده چې له دغه وخت نه موږ په دې خاطر د پروسې اعتبار خوندي وي او هغه قانوني حیثیت په ټول لپاره د منلو وړ وي، شفافیت سره کار ترسره کړي.
یو بل مسله چې ډېر زیات مهمه ده جناب رشید صاحب، هغه ده چې کمیسون خصوصا د شکایتو کمیسون آیا په دې به وتوانیږي چې بل اخره د ټولو کاندیدانو یا د ټولو هغه ډلې چې یا هغه ټیکټونه چې خپل شکایتونه له شکایتو کمیسون سره ثبتوي، یعنی کمیسون به وتوانیږي چې د ټولو خواو قناعت ترلاسه کړي؟
یو خو تخنیکي ظرفیت، زه پرې باور یم چې د قضایو په ټولو کې کمیسون ظرفیت لري، هم د ساختاري اسنه دی په هر ولایت کې دی ولایتي جوړښتونه لري، په نامه د ولایتي شکایت کمیسیونونه دی تجربه هم لري او په عین حال کې دوی د ټاکنو د ورځې شکایتونه هم څېړلي دي په ولایتونو کې، په اکثر مراکز کې دوی خپل ناظرین درلود، ټاکنو پر ورځ خپل مستقیم معلومات لري. په دوم قدم کې دوی دغه د بشمرنې او د تفتیش په مرحله کې خپل استازي درلود، خپل راپورونه لري، یعنی دلته کومه ستونزه نشته. یو برخه دغه د درملوګو د تخنیکي معلوماتو سره دی چې هیله مند د شکایت کمیسیون پر اړه باندې خپل ټکنالوژیکي ظرفیت هم لري چې په سیاست کې د داخليږي، په غاړه باندې بیر کوم تخنیکي ظرفیت له کمښت سره مخامخ نشي.
د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ یا فیفا اجرایوي رئیس یوسف رشیدو چې د انتخاباتي شکایتونو د لخوا د شکایتونو د ثبتولو د بهیر او دغه راز چې دا کمیسیون به دغه بهیر څه ډول مخته وړي، په دې اړه خپل معلومات او نظر له موږ سره شریکول. دی د ونیول بولو چې لنن د شکایتونو بهیر پیل شوی، درې ورځې دوام کوي، له هغه وروسته په 15 ورځو کې به د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون دوی ته رسیدلي شکایتونه څیړي. او د انتخاباتو د شکایتونو کمیسیون ویلي چې د وروستۍ نتیجې تر اعلانېدو پورې ښایي څلوېښت ورځې وخت ولري، یا څلوېښت ورځې ورته پکار ده چې وروستۍ نتیجه د تلې یا د میزان د شپږمې نېټې د انتخاباتو اعلان شي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
د افغانستان مالی سرپرست وزیر د 1999 لمریز کال د بودیجې سند نن ولسی جرګې ته وسپاره. همایون قیومی هیله وښوده چې دغه بودیجه په لږه موده کې تصویب شي. د 1999 لمریز کال بودیجه 428 میلیارد افغانۍ په پام کې نیول شوې. تفصیل د اخوان محمد سین پرپور کې.
د افغانستان د مالی سرپرست وزیر وایي د 1399 لمریز کال په بودیجه کې ټول ملي او نړیوال معیارونه، د ولایتونو د پراختیا پروژو انډول، اقتصادي وده، د کورنیو عوایدو شفاف راټولول، د حکومت لګښتونه، د پانګو د جذبولو پروګرامونه، د سوداګرۍ او صنعت وده او د خلکو د اقتصادي وضع ښوالی په پام کې نیول شوی دی. همایون قیومی دغه سرګندونې د دوشنبې په ورځ ولسی جرګې ته د 1399 لمریز مالی کال د بودیجې د سند د سپارلو پر مهال وکړي. خاغلی قیومی د ولسی جرګې رئیس ته د بودیجې د سپارلو پر مهال وویل
د 1999 کال ټوله بودیجه 428 میلیارد افغانۍ ده. له دې جملې نه 209 میلیارد افغانۍ عادي بودیجه او 109 میلیارد افغانۍ پراختیایي بودیجه ده، چې په دې کې بیا 35 میلیارد اختیاري او 15 میلیارد غیر اختیاري پیشبینی شوې ده.
د ولسی جرګې رئیس میر رحمان رحمانی د بودیجې سند د دغه جرګې د مالی او بودیجې کمیسیون ته وسپاره چې په هر اړخیزه توګه یې وسیړي. د ولسی جرګې د مالی او بودیجې د کمیسیون منشي سید عظیم کبرزانی ازادي راډیو ته وویل هڅه کیږي چې د یادې بودیجې پر سند کره څېړنې ترسره او په لږه موده کې د تصویب لپاره د جرګې عمومي غونډې ته وړاندې شي.
این بودجه باید توسط نمایندگان اول مورد تفکیک قرار بگیرد، باز با کمیسیون های دیگر شریک
ده. بودجه لمړی باید د خلکو د استازیو لخوا وڅېړل شي، بیا له نورو کمیسیونونو سره شریکیږي، بیا به ګډ کمیسیون ته وړاندې کیږي. کومې پوښتنې چې وکیلان لري او د توازن اندېښنې چې له دوی سره دي، دا ټول په پام کې نیول کیږي. بیا هم هڅه کوو چې ډیر ژر پر بودجه کار پیل او نتیجه له خلکو سره شریکه کړو.
د مالی سرپرست وزیر دا هم وویل په 1390 مالی کال کې نږدې 95% بودیجه لګول شوی چې په تیرو 13 کلونو کې ساره نه لیدل کیږي. ښاغلی قیومی دا هم وویل په 1390 مالی کال کې د ملي عوایدو راټولولو ته 138 میلیارد افغانۍ په پام کې نیول شوی وې، خو دغه وزارت وتوانید چې 209 میلیارد افغانۍ راټولې کړي. ده دا هم وویل اقتصادي وده په تیرو کلونو کې 1.3% وه، خو په 1390 کال کې 3% ته لوړه شوې ده. د ښاغلي قیومي په خبره د افغانستان اقتصادي او مالی چارې د نړیوالې ټولنې او د پیسو د نړیوال صندوق لخوا په شپږو پړاوونو کې مثبتې ارزول شوي، او دغه ارزونې لامل شوې چې له افغانستان سره د 340 میلیونو ډالرو مرسته وشي. د مالی وزیر په داسې حال کې د تیر کال له مالی او اقتصادي لاسته راوړنو رضایت ښیي چې څو ورځې مخکې په افغانستان کې د امریکا سفیر جان بس له اداري فساد سره د مبارزې په کلني کانفرانس کې وویل اوس هم په دې هیواد کې اداري فساد د ټولو لپاره یوه جدي موضوع او د پرمختګونو پر وړاندې ستر خنډ دی. ښاغلی بس دا هم وویل چې اداري فساد له افغانستان سره نړیوالې مرستې اغېزمنې کړې، او دغه پدیده لامل شوې چې د مرستو د پام وړ برخه شخصي جیبونه ته لاړه شي. خان محمد سیند، ازادي راډیو، کابل.
azadiradio.com راپورونه، مرکه او تحلیلونه په azadiradio.com کې واوري یا ولولي.
په نورستان کې 1015 کال مخکې په هر کلی کې د ښځو لپاره زیږنتونونه افعال ولویل کې. کله به چې د یوې امیندوارې میرمنې د زیږون وخت را ورسید، نو د کور مشره ښځه به ورسره د کلي زیږنتون ته تلله. هلته به دوه خدمتګارانې موجودې وې. د ماشوم له پیدا کېدو نیولې تر 15 ورځو پورې به یې د مور او ماشوم پالنه کوله. خو نن په نورستان کې په دې برخه کې ښځې له ډېرو ستونزو سره مخامخ دي. د ازادي راډیو سیمه ایز خبریال روحلا انوري پرې رپورټ لري.
نورستانیان وایي 115 کاله وړاندې د ولایت په اکثرو سیمو کې زیږنتونونو شتون درلود. په هر زیږنتون کې به دوه خدمتګار موجود وي، او کله به چې د ماشوم زیږیدو وخت رانږدې شو، نو حامله میرمن به د خپل مور یا خواښې لخوا یاد زیږنتون ته وړل کېدله. قومي مشر انجینر محمد عیسا وحدت ازادي راډیو ته وویل
یو خاص محل جوړ شوی و، او هغه میرمنې چې به حامله شوې نو هلته به استول کېدلې. د هغوی پرورش به هلته کېده چې په استراحت او اسودګۍ کې هغوی ته لازم خوراک تهیه کی او مال ته پاتې شي تر څو چې ماشوم دنیا ته راشي، او دغه ماشوم راتګ نه بعد به هغه میرمنې دوباره په یو خاص مراسمو سره بیرته دوباره کلي ته راوړل کېدلې.
د ښاغلي وحدت په خبره چې په ښځو د حیض یعنی میاشتنۍ ناروغۍ پر مهال به ښځه د کور په یوه څنډه کې له نورو جلا ساتل کېده، خوراک او څښاک به جلا وو، نورو یې د لاس خواړه هم نه خوړل، نو ځکه پرې داخلي پخلی تیارول بند وو. نورستانیان وایي 115 کاله وړاندې د ولایت په اکثرو کلیو کې زیږنتونونو شتون درلوده. په هر زیږنتون کې به دوه خدمتګارې موجودې وي، او کله به چې د ماشوم زیږیدو وخت رانږدې شو، نو امیدواره میرمن به د خپلې مور یا خواښې لخوا یاد زیږنتون ته وړل کېدله. انجینر محمد عیسا وحدت چې د نورستان د کلتور، تاریخ او دودونو پاړه پراخه مطالعه او معلومات لري. ازادي رادیو ته ویل
یو خاص محل جوړ شوی او هغه میرمنې چې به حامله شوی نو الته به سوال کېدلې د غوی پرورش به الته کېده چې په استراحت او سودګۍ کې غوی ته لازم خوراک تهیه کی او مال ته پاتې شي تر څو چې ماشوم دنیا ته راشي او د ماشوم راتګ نه بعد به هغه میرمنې دوباره په یو خاص مراسمو سره بیت دوباره کلی ته راوړل کېدلې.
د خاغلی وحدت په خبره چې په خزو د هیز مشتنی ناروغي پر مهال به خزه د کور په یو څنډه کې له نورو جلا ساتل کېدله. خوراک او څښاک به هم جلا وو، نورو یې د لاس خواړه هم نه خوړل، نو ځکه پرې داخلي پخلی تیارول بندو. یو سلو پنځه ویشت کاله کېږي چې نورستانیانو د اسلام دین منلې او د افغانستان په جغرافیه کې داخل شوي دي. له هغه وړاندې په نورستان کې د ماشوم پیدا کېدو لپاره زیږنتونونه موجود وو چې په ډیره ښه بڼه به پکې د مور او ماشوم ساتنه کېدله. خلک وایي په پخوانی نورستان کې دا دود هم موجود چې کومه ښځه به په ناجایزه توګه حامله شوه د ماشوم زیږیدو په وخت کې به دغو زیږنتونونو ته نه پرېښودل کېده. د نورستان د ښځو چارو پخوانی رئیسه میرمن زاهده فیضان وایي
چې پوه شو چې دا نامشروع اولاد لري په بطن کې نو بیا دا به ډول او سورنۍ سره دا ښځه په ډېر مخ به وله تور کړل او په ډېر په بد حال باندې به دا ښځه ویوړله. هلته نامشروع اولاد د زایشګاه په نوم سمڅه به واغې لاندې به ساتل کېدله. دا ښځې به اقرار کوو چې دا ماشوم د فلانی د کس نه دی او زما د دې ګډ نامه شروع اولاد دی. نو بیا هغه سړی به راوغوښت، بیا غوا به ناغه کړله، بیا به دا ماشوم ورته تسلیم کړه. او که چېرته څوک منکر شو او ماشوم به مور ته پاتې، څوک چې به کمسر و اولاد به نه لرله، نو بیا به تلله هغه د نامه شروع اولاد سمڅې له به ورتلله. هغه ماشوم به هغو د ځان نه سره به ویوړل. څلوېښت ورځې نه وروسته ښځه به کور ته راتلله.
اوس چې نړۍ د روغتیا او نورو برخو کې پرمختګ کړي، نورستانیان لا هم د زیږنتونونو ترڅنګ له ډیرو لومړنیو اسانتیاو بې برخې دي. او همدا لامل دی چې ډیری وختونه د زیږون پر مهال میندې او ماشومان خپل ژوند له لاسه ورکوي. خو د نورستان د عامې روغتیا رئیس ډاکټر زکی الله ستوري د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل دوی په ټول ولایت کې یو څلوېښت روغتیایي مرکزونه لري.
ټول روغتیایي مراکزو کې د مور او ماشوم د روغتیا لپاره زمون خدمات شته. پیلن په نورستان ولایت کې د قابلو بستون او د خزینه نرسانو بستون ډک شوی دی. یوازینې عمده ستونزه چې تر اوسه هم لا پاتې ده هغه د خزینه ایم ډی ډاکټرانو نشتون دی. بدبختانه باید ویم چې مونږ په دې نیو توانیدلې تر څو خزینه ډاکټران مقرر کړو.
که څه هم چې نورستان کې پخوانی ډیری دودونه لمنځه تللي، خو د نورستان په گاوند د چترال په ممرید کې د کلاش قبیله پرته ده چې ځانونه په نورستانیانو ورګډوي. اوس هم د زیږنتونونو په ګډون پکې ټول هغه رواجونه موجود دي چې کوم به پخوانیو نورستانیانو ترسره کول.
ستاسو له پیغامونو
شاهزاده نابینا یم د کونړ ولایت څخه. د افغانستان د ټولټاکنو کمیسیون د دغه ملالې خور د جرات نه ډېره مننه کوم چې هغې د انتخاباتو پایلې اعلان کړلې او د چا څخه ویره او ډار ونه لرو. نو زه ترې منندوی یم. خوښه چې د افغانانو کوم تشویشونه هغه تشویشونه رفع کړل. اوس نو که څوک یې مني او که څوک یې نه مني، اتلې خور زمونږ انتخابات اعلان کړل. ټول افغانانو ته دې مبارک وي.
زه د کونړ ولایت څخه خبرې کوم. پوهنتون کې محصلین یو او دا یو سمستر اوس چې بدله شم نه والا کېږي. اوس خرچه نشته. لوړ پوړو چارواکو ته زموږ خبر ورسېد زموږ بدله شه والا شي، ځکه موږ دونه وس نه لرو چې په خپل مصرف باندې خرچه وکړو. زمادله یم د افغانستان د سیمې څخه خبرې کوم. زموږ ماشې دی پر وخت نه راکول کیږي. د پرواز کال یې هم نه دی راکړی، سس کال یې هم نه دی راکړی. باید زما غږ در بشرانو پورې ورسیږي. دا زموږ ماشونه پر وخت راکول سي. موږ ډېر ضعیفو یو. ډېر زمادله خلک دای سره راټول شوي. زموږ ماشې پرواز کال هم نه دی راکړی، سس کال هم دغه دی نشته یې کړلو، مګر ماشې نه کړا. با سلامونه جوړه کوته مشران ته ورسیږي. وسلام.
زه حق بین د کندهار ولایت د پنجوایي ولسوالۍ څخه ستاسو سره په تماس کې یم. د دې وزارت د محترم قاضیانو څخه دا هیله او ارزو لرو چې دوی د خدای په خاطر باندې د بندیانو قضیې په صحیح شکل باندې بلوسی کی وجه ګوري ډیر سخت مظلومان بنجان په محبس کې پراته دي نو د ډیر ازار او د شرا او د بچانو د اعتماد څخه دي او د خدای تعالی په خاطر دي دا د دې شی او هر څه وجه ګوري مظلومان دي لکه
ستاسو پیغام ستاسو نظر
دا ستاسو سو پیغامونه چې د ازادي رادیو په غږ سپټون کې ماشين کې مو پرخو کور مو ودان پیغامونه مو تل خبرو د غرض د افغان بیسمه تاسو ته شمیر لري هم تاسو پیغامونه راستوي دي هغه موضوعاتو په ارتباط چې راپور نه لازادي رادیو او رینن هم ډیرو اوریدونکو په هغه موضوعاتو چې نن مو راپور نه پرې درول خپل پیغامونه راستولي جعفری لیکلي د سول دی ولسی حرکت استاینه او ملاتړ کوي عبد الواحد مدقق لوګر لیکلي د شکایتونو کمیسون باید شکایتونه په ډیر دقت او وڅېړي دا ستاسو دوه لن پیغامونه په نورو خبرونو کې هم درته لولو د خبرونې دوه مینې مایته ورسېدو وړاندې د ازادي رادیو دوه ونې خبرونې مهیروي د ماشومان لپاره او د غراس د سپورت خبرونې خو